السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم د افغانستان د سولې عالی شوراوي اوربند انکه موقت هم وی د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بی باوري فضا لمین زوړي دا مود سر موضوع ده د انتخاباتو په اړه هم درته راپور نه خبرو د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوې چې د مړو او ټپيانو شمیر تر یو نیم سلو اوخته دی د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خبرونه درته خبرې کړو خو تر څه مخکې اوس د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د غزني چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه په تیښته بریالی شوي دي او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوسې د لارۍ بم چاودنې له کبله شاوخوا شپېته کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ هغه زیاته کړه
په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د اتلس کسه سرتیري میشتې په دې اتلس کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې لس نفره په شهادت رسېدلي دي او څلور نفره ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
ځواک زیاته کړه چې په متقبلو ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې معلوم نه دی طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلي دي د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یوه واستولې پیغام کې وویل چې دا سرتیري د آبند ولسوالۍ په بادام کې چا سیمه کې د طالبانو له زندانه په تښته بریالي شول د ښاغلي نوري په خبره په دې کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري او درې نور سیمه ییز پاتون کوونکي ول نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافروړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سوي ول طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امانن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دې کسانو سره په پکتیا کې د وسلو یوه کوچنۍ زیرمه هم له منځه تللې ده ښاغلی امان د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات ورنکړل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له اتلو سکلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غځول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکښې طالبان واکمن ول خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسېدلي دي زموږ غږ آزادي راډیو وري د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوسې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده د حکومت یوه ویاند ویلې شاید دا شمېره نور هم لوړه سي ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي چارواکي وایي په دې پیښه کې نږدې 100 کسان نور ټپیان شوي دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د همدې موضوع تفصیل په دې خبرونه کې مایروي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي مایک پومپیو په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه یې له لورې ووژل شول حکومت له خپلو اتباعو ډارېږي او یو وار بیا له تاوتریخوالي کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي پرون د هغو ایرانیانو د وژل کېدو 24مه وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتې دو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې وژل شول ټاکل شوی وه چې ایرانیان د هغوی 24مه ولمانځي د ایران له مختلفو سیمو رارسېدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو یو شمېر کسان نیول سوي او په ډېرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو 24مه ولمانځي که به چا غوښتل چې هدیرو ته ولاړ سي یا غونډه وکړي د پولیسو له لورې نیول سوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې وژل شوی د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس په عراق د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر ویاړې د توغندیو د برید پر مهال ووژل سو. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږ تر لږه دېرش توغندې لګېدلې دي. دا اډا د عراقي عسکرو د چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دی وځای دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمخه پر یو شمېر عراقي اډو د ایران ملاتړي ځواکونو په بریدونو تورن کړی وو. مایک پومپیو خبرداری ورکړی وو که چیرې د ایران له لوري یا د ایران د ملاتړو کسانو لخوا په عراق کې پر امریکایانو حملې وسي، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د خبرونو پای.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند ان که موقت هم وي د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي.
ټولې نښانې د دې سرګندوی کوي چې مقابل لوری یعنې د طالبانو تحریک دې پایلې ته رسیدلی چې که موقت اوربند هم وشي خنډونه او بې باوري به له منځه لاړ شي.
د هماوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په ټاکلي وخت کې به ونه توانیږي چې شکایتونه وڅیړي، ځکه زیات شکایتونه 2024 شپاړس نیم زره شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي څارونکو ډلو له ډلې بیا یوسف رشید وایي باید انتخابات کمیسیون یو وخت وټاکي.
بمګم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب اندازه زیات کړي.
د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن د یوې لویې چاودنې له امله د مړو ټپیانو شمېر تر 150 اوښتی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن یو لوی چاودنه شوې چې د مړو ټپیانو شمیر تر 150 اوښتی دی. موګادیشو خاروال وایي ورسته به دقیق شمیر خلکو ته په ډاګه کړي. دوونیز پروګرامونه هم درته خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام رازو د پروګرام لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شوراوی اوربند ان که موقت هم وی د طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د بی باوري فضا لمنځه وړي. د دغه شوراویاند اسد الله زایری د دوشمې پورس ازادي راډیو ته ویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. په بخښنه سره د شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل اوربند کولای شي د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي. لدې سره د ولسی جرګې او شمیر پخوانی غړي وایي د طالبانو ډلې لوري د اوربند احتمالي اعلان د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې د لاسلیک په اړه بنبست ماتوي. نور حال فیروزه عزیزی په راپور کې.
موقت اوربند ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي چمتووالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره سم د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوربند کولای شي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا ویان اسدالله زایری د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه د دغه ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې په برخه کې یو ستر ګام دی. اسدالله زایری ټینګار کوي چې د طالبانو له لوري آن د موقت اوربند اعلان کولای شي د باور جوړونې
همه نشانه ها همه شواهد حاکی از این است که طرف
طول نخانه دی سرگندویی که وی چه مقابل لوره یعنی د طالبان و تحریک دی پایلت رسیدلی چه که موقت اوربند هم وشی خندونه او بباوری با لمنزلار شی او شتا واتن با لند شی.
وسله‌هایی که وجود
داره
کمتر میشه.
دا څرګندونه داسې محل مطرح کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه د دغې ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی. یو شمېر رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې په طالبانو کې ځینې څیرې په موقت اوربند سره شوي. خو د طالبانو د پوځي او سیاسي برخو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د دغې ډلې د مشرانو له لوري د احتمالي اوربند پریکړه نه ده شوې. امریکایي چارواکو او طالب استازو تر دې دمه په قطر کې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په تړاو لاس پړاو خبرې اترې کړې دي. په ورته وخت کې د پولیسي جرګې پخوانی غړی داود کلکانی وایي طالبان اوس په دې پوهیږي چې له مذاکراتو پرته بل لار نه لري. د ښاغلی کلاکانی په خبره د طالبانو له لوري د اوربان اعلان د امریکا او د دې ډلې ترمنځ د سولې ځنډول شوی حالات لمنځه وړي.
زما باور دا دی چې ممکن بنبست لمنځه لاړ شي او له دې وروسته د طالبانو له لوري له بهرنیو ځواکونو سره جګړه هم کومه معنا نه لري. اوربند یو مثبت ګام دی او احتمال دا دی چې طالبان هم له اوربند وروسته د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته باید طالبان اوربان هم اعلان کړي. طالبانو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او ویلي دي چې له حکومت سره به هم د یو سیاسي اړخ په توګه خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرات به د افغان حکومت له حضور پرته کوم ځای ونه نیسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست د ولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون د ثبت شوي شکایتونو ته د څېړلو لپاره د اړتیا وړ لازم وخت مشخص کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او دقیقه نیټه د اعلان کړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا بیا وایي که پروسس لنډیږي دا بندیخونو او شکونو ته زمینه برابره کړي. ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فیروزه عزیزي ته غوږ دو چې په دې اړه راپور رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون له دې څرګندونو وروسته چې په ټاکل شویو 15 ورځو کې ټول شکایتونه تر رسیدنه نشي کولای، اوس پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي دغه کمیسیون د څرګند کړی چې په څومره موده کې ټول شکایتونه تر رسیدنه کولای شي. د رڼو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل
که د شکایتونو سړل لا نور وخت هم غواړي، دغه کمیسیون باید لوړان دی وخت مشخص کړي چې څومره نور وخت غواړي. دوی دې یو نیټه په ډاګه کړي چې خلک پوه شي دغه کمیسیون په ټاکلي موده کې کولی شي د شکایتونو پایلې اعلان کړي.
آغلی سعادت وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید د وخت له ضایع هم مخنیوی وکړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته پکار ده چې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ښاغلي رشید په خبره د پروسې ځنډ به اندېښنو او شکایتونو ته زمینه برابره کړي.
بمګم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو د شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه بسونه تاثیر کړي دغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دغه وضعیت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې شکایتونه ډېر دي او په ټاکلې موده کې یې څېړل ناشونی دي. مخکې له دې یو شمېر رسنیو د کمیسیون د نورو چارواکو په حواله د خبر راخیستې وه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2500 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډېری برخه یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دي. دا شمېر شکایتونو په درې ورځو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت شوي دي. او یاد کمیسیون د دغه بهیر تر پایل د مخه ویلي و چې دا لومړی پړاو څېړل به 15 ورځې ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر مخکښ ټاکنیز ټیمونه هم په دې اړه خپلې خبرې لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم غړي رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
موږ اول نن ویلو چې ځینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوي دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زنګ راغی دغه شان یو زنګ را پیدا کړی او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخابات او مسئله او باسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه په وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت کې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونه دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون باید په ډیر دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره خپلې چارې مخته یوسي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا وایي د دوی لخوا ټول ثبت شوي شکایتونه مستند دي.
سره دې چې د شکایاتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقد باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 8000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت دي شکایاتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي، په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په درې ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی، او پاتې نورو ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل. زما رایا، زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د نورستان کانتیوا درې ته په لومړي ځل په 13 کلونو کې افغان ځواکونه ولاړل او هلته امنیتي پوستې جوړې کړې. کانتیوا درې د مرکز په اړوند 55 کیلومتر کې اوږده پراته درې ده چې تر اوسه د افغان حکومت له واکه وتلې وه. تفصیل د روح الله انوري په دغه راپور کې.
د نورستان حکومتي مسولین وای په لومړي ځل د مرکز پارو نړوند کانتیوا درې ته افغان ځواکونه لاړل او هلته د تلپات امنیت ټینګښت لپاره امنیتي پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ځواکونه په هلو ځلو او خاصتا د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي، او دلته به د دولت امنیتی پرسونل ځای په ځای کیږي. همدا اوس موږ سره راغلي دی او دلته ځای په ځای شو.
د کانتیوا درې اوسیدونکي وای پوره 13 کاله کیږي چې پرې وسلوال طالبان حاکم او په سبب د بیا رغونې او آبادۍ چاري نه دي شوي. اوس چې سیمې ته افغان ځواکونه تللي، نو له حکومت غواړي چې ورته د امنیت ټینګولو ترڅنګ د آبادۍ بیا رغونې د پرمختګ او نورې چاري پیل کړي. دوه تنه قومي مشران محمد اسماعیل قانوني او عبدالولي صدیقي وای
دیونه غوښتنه کوم چې دی وطن لپاره، دې کانتیوو لپاره باید بادشاهي د انکشافي په برخه کې او خصوصا د ولسوالۍ جوړولو کې موږ دیونه توجه غواړو. باید دلته ولسوالۍ جوړ شي. د ټول د ولوسو همدغه غوښتنه دي. موږ غواړو چې دلته باید د حکومتي څه کارونه کیږي بعد موږ د غي حمایه وکړو.
مخکې د علاقه کې طالبان وکمنی وو او داسې زورونه کې د خلکو باندې قسمه قسم حالات راتلو. اوس د امنیتي ځواکونو راتلو سره خلک ډیر خوشحال دي. په دې توقع کې چې دلته آبادیان وشي، آینده موږ توقع لرو چې حکومت موږ سره ښه مرسته وکړي. بل د ولوس غوښتنه دا ده چې یو ولسوالي وجود ته راشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای کوښښ کوي چې د یاد درې اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
د کانتیوا د ولسونو غوښتنه دا و دلته ولسوالی ایجاد شي، نو موږ به د دې لپاره هلې ځلې کوو چې دغه دره چې 50 کیلومتر طول لري او لسګونه کلی پکې دي، د دې مستحق دی رښتیا هم چې دلته ولسوالی جوړ شي. موږ به په ټول توان باندې د دې دغه غوښتنې د عملي کولو لپاره ان شاء الله اجرات کوو.
د یادونې وړ ده چې کانتیوا دره د نورستان مرکز پارون پورې تړلې 50 کیلومتر اوږده او شنه دره ده چې له 40 زرو زیات اوسیدونکو لري. تر اوسه یاد دره د حکومت لولکي وتلې وه. حکومتي مسولینو او افغان ځواکونو ورته تګ راتګ نشو کولی، او دا لومړی ځل ده چې هلته د نورستان والی او نور مسولین سفر کوي او پکې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 مدني صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو اورزګان ته په اورزګان کې چارواکي وایي چې د پخوا په پرتله د ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې داسې وخت د پوز لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا زیاتېږي چې هر ورځ پولیس قربانی ورکوي. هغه ځوانان چې د پولیسو لیکو ته تازه راغلي وایي د پولیسو لیکو ته ځکه راغلي چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خلک زورول. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان راکوي.
په اورزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوز لیکو ته. رفیع الله امراض چې د دولسم ټولګي څخه تازه فارغ شوی پر داسې مهال می د امنی قومندانۍ په انګړ کې ولیدلې چې د دولسم ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز په لټه کې و څو د پوز فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پوښتنه وکړه چې ولې غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
دلته فارغ قومندانۍ د پجست زمونې چانس کې ولاړ سم تر دې مخکې مکتب وایي خلاص میکنه. په دې خاطر چې د اورزګان ولایت د سکوت سره مخ هم په دې خاطر موږ غواړو چې خپل وطن خدمت وکړو.
د رپی ولایت څخه تر څو قدم راتېرېدو مې یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته یې تلاشي ورکول او سندونه یې هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ته ویل چې ځکه غواړي د پولیسو لیکو ته راسي څو د پوځ لیکې د با تعلیمه کسانو لاړخه پر ځان بسیاسي.
نوی مرتضی دی دلته په دې موخه راغلی چې د افغانستان په سترمن د اورزګان ولایت سترمنی چانس راغلی. په دې سترمنی په چانس کې سبتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې د څه کاروبار کولی او اوس
مخکې مې مکتب وایي د مکتب تر څنګ مې انګلیسي زده کړم کولی.
لامل یې څه و؟
غوښتل مې د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغسه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاغ دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه کې جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له دولسم ټولګۍ څخه هم فارغ دي ځانونه یې حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
در حالی که ما 100 نفر ضرورت داشتیم
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سل تنه ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسې وګورئ هر ورځ تر 150 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اورزګان په ټوله کې د افغانستان پر نورو ځوانانو هم غږ کوم چې د پوځ لیکو ته راسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قربانۍ په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د یادو ځوانانو په اړه به له مرکزي ادارې سره خبرې وکړي څو یادو ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمینه برابره کړي او وروسته به یې د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې واوریدل د موګادیشو په د سومالیا پلازمینه موګادیشو کې یو لوی چاودنه شوې ده. پکې لزګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړي، همداسي براته جزئیات راکوي. مهرباني.
مننه سفسیانه. د سومالیا چارواکي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارې بم چاودنه کې شاوخوا شپېته کسان وژل سوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل سوې ده. د حکومت یو ویاند ویلي شاید دا شمېره نور هم لوړ سي، ځکه ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل سوي دي. د موګادیشو شاروال عمر محمود محمد د پیښو په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې حکومت د لږ تر لږه نوي کسانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې دا ملکیان دي او زده کوونکي دي. د دې غږ به واورو. دوی ویل چاودیدونکو موادو یو ډکلاری یا بارونکو موټر لا یوې ګڼګونې ډکې پوستې سره وچاودید. په چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مړو شمېر تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی، خو د ټپیانو شمېر تر نوي اوښتی دی. وروسته به د مرګ ژوبلو دقیق شمېر معلوم کړو. ډېری وژل سوي کسان زده کوونکي وو چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته روان ول. د پیښې ټپیان مدینه روغتون ته وړل سوي دي. د روغتون یو کارکونکي بیا د نوم نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې څه باندې سل ټپیان دغه روغتون ته وړل سوي دي، خو په هر صورت په ټوله کې د دې پیښې د مرګ ژوبلې شمېره لا هم بدلیږي. او موږ به د ساتي رادیو په خبرونو کې اورېدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړو. د سومالیا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي علي عبدي پر ټویټر لیکلي دي چې دا د حکومت د مالی راټولولو یو سیمه وه. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په القاعده شبکې پورې اړوند شباب د لاکثر دا ډول بریدونه کوي. دا افراطي ډله څو کاله د مخه له پلازمینه موګادیشو استل سوی د خلا هم دا ډله د هوټلونو په څیر د لوړې سطحې سیمې په نشه کوي. شباب ډله تر ډیره غواړي د سومالیا حکومت چې د ملګرو ملتونو او افریقایي ټولنې د ځواکونو ملاتړ ورسره دی تر پښتنې لاندې راولي. د دې ډلې لخوا مخکینی خونړی برید د 2018 کال په اکتوبر کې سوی. هغه مهال چې په موګادیشو کې د تیلو یو ټانکر ته څیرمه لارې بم چاودنه وسوه چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان پکښې ووژل سول. دا هم باید ووایم چې الشباب ډله د ډیرو هغو پیښو چې د عامو خلکو مرګ ژوبله پکې ډېره وي مسؤلیت نه مني. یوه بیلګه په 2009 کال کې د فراغت په مراسمو کې یوه انتحاري حمله وه چې لسګونه کسان پکښې ووژل سول. سومالیا له 1991 کال راهیسې د خونړیو بریدونو او شخړو شاهده ده.
ډېره مننه فریبا ظاهر. وه د سومالیا پلازمینې موګادیشو کې د یوې لویې چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. هلته د چارواکو په خبره شاوخوا شپېته کسان وژل شوي او تر نوي زیات دوی د ټپیانو خبره تایید کړي. په دې سره ښکاري چې د دوی په خبره نور به هم د ټپیانو او د مړو شوي شمېر پورته شي، ځکه چې چاودنه په یوې ګڼ میشتې سیمه کې شوې ده. د افغانستان په دوو سرحدي ولایتونو ننګرهار او خوست کې له څو ورځو راهیسې د چارواکو لخوا د افغانیو د چلخت په اړه باندې جدي اقدامات شوي دي. دوی د پاکستاني روپیو د چلخت د مخنیوي لپاره هلته ځینې اقدامات کړي دي. له صرافانو په صرافانو باندې افغاني زیاتې ویشلې دي او هغوی جدن له کلدارو اخیستلو همدارنګه د راکړو ورکو په برخه کې د کلدارو له اخیستلو خلک منع کړي دي. د جلال آباد ښار د دوو اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
زمانم رفی اولاد عادت مر خپل افغانی باندې کاروبار وکړو، خپل تجارت وکړو، ارسه وکړو. دا بزمر لپاره زمر هم دي خپل پیسې او خپل ارسه به هغه قدر او عزت به صادر شوی وي. او دا پر اساس کې باندې موږ باندې ډیر کارونه وکړو.
ډیر خوشاله ما چې په یو خاص تور سره دی افغانې د مراجع کول دی لپاره خلې ځلې د افغانستان پولیس فایل کړی دی او خلې دی چې برلاسم شي او لا تر اوسه برلاسم دی. خو یو دا مشکل چې زیوینم او هغه دا دی چې هغه نرخنامې چې دولت وشری دی د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. لکه څنګه چې 13 ورځې خغلی ولی صاحب په بجازی مسجد کې اعلان وکړو چې افغاني کلدار دي افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغه برعکس خبري روانې دي. معنا دا چې 2000 په 2040 کې دوی اخلي.
له ازادي رادیو مو د زینو عامو خلکو غږونه واوریدل. اوس هم راځو یو راپور ته چې خاطر پردیس را لېږلی دی له کابله. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وجد د اندېښنې وړ دی. د افغان فلم ادارې رئیس سهرا کریمي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتون او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما یې له بحران سره مخ کړې ده. دغه راپور به اوس وخت فکر کوم کم پاتې دی. دا راپور به په نورو خپرونو کې تاسو ته خپور کړو که د خپرونې په دویمه نیمایي کې مو هم وخت پیدا کړ. دا راپور خپرو ځکه چې نن د دسمبر 28 د سینما نړیواله ورځ ده. حتما به دا راپور تاسو ته خپرو. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی، بیا هم تاسو ته به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سنګین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یوه برید کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په سنګین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. طالبانو د دې برید مسؤلیت ومانه. د غزنی چارواکي وایي نه تن افغان سرتیري په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندانه تښتېدلې دي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویل چې دا سرتیري د اباند ولسوالۍ په بادام کې چې سیمه کې د طالبانو له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره د مسافروړونکو موټرو څخه د طالبانو لخوا برمته سول. طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې د لارۍ بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې تر ټولو خونړۍ چاودنه بلل شوې ده. د حکومت یو ویاند ویلي شایي دا شمېره نور هم لوړه سي ځکه چې ډېری کسان سمدستي روغتونونو ته وړل شوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې لوستل شي. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن شپه د کابل په وخت 8:30 د افغانستان د جوجستو او آزادی مبارزې مشهور لوبغاړی حسین بخش صفدی د خپل روسي سیال پیټربرګ په وړاندې وګلوبېږي. دا لوبه د روسي مسکو ښار په ادرینالین لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړی حسین بخش صفدی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د خپل روسي سیال په وړاندې نننی لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. حسین بخش صفدی تر دې وړاندې هم بیلابېلې لوبې ترسره کړې دي. په کابل کې د جمناستیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې 160 لوبغاړي برخه اخیستې ده. نوموړي وویل چې یاد لوبغاړي د کابل 15 جمناستیک کلبونو څخه برخه لري. او د پېښور زلمی کرکټ ټیم مشر جاوید افریدی وایي افغان کرکټ بورډ دې لوبغاړو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لوبغاړو کې لوبې ترسره کړي. افریدی رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې ورزش پوله نه لري او موږ هڅه کوو چې له سیاست سره یې بیل کړو. پاکستان کې له 2009 میلادي کال راهیسې نړیوال سیریزونه نه کېدل او د دوبۍ شارجې لوبغالۍ د کورني لوبغالۍ په توګه کاروه چې په بدل کې له دغه هېواد څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدي. یادونه ده چې په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم له حملې وروسته نړیوالو کرکټ ټیمونو پاکستان ته له ورته ګډډه وکړه. خو پاکستان اوس پرېکړه کړې چې تر دې وروسته به نړیوال سیریزونه په پاکستان کې ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ غست د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د سینما د نړیوال ورځ په اړه باندې راپور ته. د دسمبر 28 د سینما نړیوال ورځ سره برابر ده. د افغان فلم چارواکي وایي د افغانستان د سینما روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د غیداري رئیس سهرا کریمي نن ازادي راډیو ته وویل د افغاني فلمونو لپاره یو منظمه تګلاره د مجهزو سینماګانو نشتوالی او بودیجوي ستونزې هغه لاملونه دي چې د افغانستان سینما له بحران سره مخ کړې ده. کابل کې د یو شمیر سینماګانو مسولین هم د افغاني فلمونو یا سینما روان وضعیت ښه نه بولي او له خپل کار ناهیلي دي. خاطر پردیس د افغانستان د سینماګانو وضعیت ته په دې راپور کې کتنه کړې.
افغانستان کې د سینماګانو سوړ بازار. د کابل ښار د پارک سینما مخه د ماسپخین 2 بجې سینما ته د تک د دویم ټایم پیل خو څوک د فلم لیدو ته نه دی راغلی. سینما اوس لکه پخوا د افغانانو ترمنځ د ژبو پر سر نوم نه دی او په سینماګانو کې فلم کتونکي په اسانۍ نه موندل کیږي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې نور سینما ته د تللو دود ورځ تر بلې پیکه کیږي او ډېری د لمنځه تللو اندېښنه هم لري. د کابل د پارک سینما مسؤول فضل رحمان وایي خلق وس د فلم لیدو سره چندان مینه نه لري.
مردم به پدون به یونیفورم
خو به خلق په یو خاص یونیفورم کې د فلم لیدو تر تل حتی کور نه خو وس د فرهنګ په تلویزیونونو کې د سیالینو فلمونو پر وتلو سره پیکه شوه. خلق
تلویزیونو از بین دفتر سینما
د فضل رحمان په خبره پارک سینما په یو وخت کې د 1550 نندارچیانو ظرفیت لري خو اوس په ورځني ډول له 1500 تر 600 پورې کسان د فلم لیدو ته ورځي.
مردم قبلا با فامیل تمام
شیرینداد له دیشو کلونو را په دې خوا چې د فلمونو لوبغاړی پاتې شوی او همې د پامیر او آریانا په سینماګانو کې د ماموریت په صفت کار کړی دی. راته د کابل سینماګانو د اوس او تیرو دیشو کلونو مخکې توپیر کیسه کوي.
دیرش کال وړاندې به خلک له خپلو کورنیو سره پامیر آریانا پارک زینب او خیرخانی سینماګانو ته د فلم لیدو ته راتله او هغه یو ښه وخت و. خو اوس کورنۍ څه چې یو کس هم د سینما تلو ته زړه نه ښه کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد سینما سره د خلکو د مینې د کمښت د لاملونو په اړه داسې وایي.
اوس بیکاری ده، خلک پیسې نه لري. کنه اوس موږ د تفریح وخت دی، باید سینما ته د خپل ذهن بدلولو لپاره لاړ. زه معمولا هندی، امریکایی او ایرانی فلمونه کورم.
نن د دسمبر 28 د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره ده. له دغې ورځې په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغان فلم رئیس صحرا کریمی هم د افغاني سینما کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. نوموړي چې د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دغې ستونزې د هواري لپاره دوی ځینې ځانګړي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د داخل خود افغانستان هنوز
د سینما وضعیت دننه په هیواد کې د اندېښنې وړ دی. نه بودیجه ورته شته او نه هم د حکومت لوري لازمه پاملرنه. خو افغان فلم په راتلونکي کې ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره به یې د افغان سینما وضعیت ښه شي.
افغانستان بتونه بهتر بکنه با برنامه هایی که پیش رو داره و امیدوار هستم که موفق بشیم در این زمینه.
سینما افغانستان ته د شلمې پیړۍ په پیل کې راغله. دوه لسیزې وړاندې هم په افغانستان کې د ولایتونو پلازمېنې په ګډون 45 سینماګانو فعالیت درلود چې یوازې 23 یې په کابل کې وي. خو اوس مهال په پلازمېنه کابل کې یوازې 2 سینماګانې آریانا او پارک فعال دي. په تیرو 2 کلونو جګړو کې د یو شمېر سینماګانو ودانۍ ویجاړې او یو شمېر نورې په سوداګریزو ودانیو او دولتي ادارو بدلې شوې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د سینما د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغان سینماګانو د حال په اړه باندې راپور واورید. اوس د پروګرام دوه برخې شروع کیږي. لومړی به تاسو ته یو ځانګړی راپور د انتخاباتو په اړه خپور کړو، وروسته به بیا د ځوانانو پروګرام. په افغانستان کې د ټاکنو له انجمنېدو د عامو خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. له 2009 کال راهیسې په تېره یوه لسیزه کې خلکو د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره په دریو ټاکنو کې رایه ورکړه، خو هر وار د لانجو د هواري پر ځای نوې ستونزې پیدا شوې. ټاکنیز بنسټونه او څارونکي ادارې وایي که امنیت ښه شي، بشپړ باور جلب او د ټاکنو کلتور ته درناوی وشي، هرومرو به د افغانستان ټاکنې د ډیموکراسي ټینګښت او ښه راتلونکي تضمین کړي. په دې اړه ما د 2009 کال له ولسمشرۍ ټاکنو رانیولې د 2009 کال تر پایه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په کړکېچن کېدو او لانجمنېدو یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. په تېره یوه لسیزه کې د انتخاباتو په خاطر د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ زیاتې ټیټې ژورې تجربه کړې. درې واره په 2009، 2014 او 2019 کلونو کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د هرې ټاکنې کړکېچ او ستونزه جلا وه، خو د انتظار، درد او کړاو پیټی تر ډېره د عامو افغانانو په اوږو و.
طالبانو د رضا خوشنود خورمی دوه غوته د 2014 کال تر انتخاباتو یو ورځ وروسته ورپری کړی.
انګوشت شهادتم رنگ کامل داشت.
شهادت ګوتی می کامل رنگ درلود. دوه بند رنگ درلود. په منځنۍ ګوتی می تر اول بند یو څاسکی رنگ لویدلی وو. ماته وویل ک پوزه دې هم رنگ وای موږ درته پری کوله. همدا چې د شهادت ګوتی را پری کړه زه به هوښ شوم.
انګوشت شهادت پښه مزهوش رفت.
د غزنی دا ځوان چې د پوزي اکاډمۍ د لوستلو لیوالو اکاډمۍ ته ځکه پرې نښودل شو چې ګوتې پری دي خو وایي له دې چې رایه ورکړې پښیمانه نه دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار او غزنی دوه نورو اوسیدونکو هلال الدین عزیزي او فرید احمد بیا د لسو کلونو پر مهال د شویو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه داسې شریک کړل.
الیکشن نه سلیکشن جوړ شوی په دې معنی چې خلکو په لوی قربانۍ سره رای وکارولې د چانه ګوتې پرې شوې څوک په چاودونو کې له منځه لاړه چاته په یو نه یو شکل باندې ستونزې جوړې شوې. ولې اوسني حالات چې موږ ګورو زموږ رایو ته په درنه نه کتل کېږي. ځینې غاړې وایي چې منوي ځینې وایي چې نه منو. ولس په مطلق ول ناراضه دی.
په تیرو لسو کلو کې کسان انتخابات شوی دی خو هغه انتخابات چې همه شمولي خلکو په ډاډ زړه او له خپل شوقه دغه انتخابات کې ګډون کوي غسه نه ده شوی. که دلته مثال شفافیت وای که دلته مثال امنیت وای که دلته هغه زمینې چې انتخابات لپاره ضرورت دی هغه تامین وای زه فکر کوم چې ډیری خلک به انتخابات ته ګډون کړی وای.
ناامنۍ د طالبانو ګواښونه په انتخاباتي پروسو د خلکو بې باوري او لانجې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون د کچې د کمیدو لوی عاملونه بلل کېږي. د 2019 کال ولسمشریزو ټاکنو کې لومړی د خلکو د ګډون شمیر 2,600,000 ښودل شوی و خو وروسته کمیسیون د 1,800,000 رایو په اساس د ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یادونه کړې وه چې د خلکو ګډون په دغو ټاکنو کې کم و. د 1983 کال د اسد په 19مه چې د 2009 کال د اګست 16مه کېږي انتخابات وشول خو د حامد کرزي یو مهم سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو په تیره بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په پراخو درغلیو تورن کړ. همدغه تورونه و چې په خاطر یې د نومبر 1مه د بیا ځلي انتخاباتو نیټه وټاکل شوه خو له هغه مخکې عبدالله انصراف وکړ او کرزی د یوې نوې دورې په مخه ولسمشر شو. په 2014 کال کې انتخابات ځکه لانجمن شول چې د اپریل په 15مه د لومړي وار انتخاباتو پر مهال هیڅ یو کاندید له 500% زیات رایې ونه ګټلې. دویم واري انتخابات د جون په 14مه وشول چې د درغلیو او لاسوهنو تورونو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د هغه پلویان سړکونو ته وایستل او مظاهرې او پرلتونې وکړل. خبر دې ته ورسېده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راشي او په اونۍ د غنی او عبدالله منځګړیتوب وکړي. د بالاخره دواړه کاندیدان د جولای په 12مه د رایو د تفتیش په پیل تر هغه وروسته د نتیجې په منلو او د ملي یووالي حکومت په جوړولو موافقې ته ورسول.
ملي یووالي ته په درناوي دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني. ګټونکی به د ولسمشر په توګه خدمت کوي او سمدستي به د ملي یووالي حکومت جوړوي.
د ملي یووالي حکومت تر اوسه پر ځای دی خو چې هر وار بحث د تیرو انتخاباتو کېږي عبدالله عبدالله او ټیم یې د ټاکنو کمیسیون پخوانی مشرتابه د اشرف غنی په پلوۍ تورنوي. د عبدالله ټیم تر ډیره د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق مرخیل ته د تور ګوته نیوله. هغه څوک چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي یوازې د ولس له ارادو دفاع کوله.
په 2014 کې چې کومې ټاکنې موږ نه ترسره کړې په هغې کې د خلکو ګډون هم زیات و. اول دور ټاکنې هم په خپل وخت ترسره شوې، دوهم دور هم په خپل وخت ترسره شوې. اما بدبختی دا وه چې بایلون کې کاندید بایلل نه منل او ګټونکي په حکومت باندې د ګټلو نه دفاع ونه کړه. نو عموما په افغانستان کې ټاکنې ستونزو سره مخامخ کېږي. د ریاستي جمهوري دلیل اداره چې قوي احزاب نه لرو او کاندیدان هغه تعهد ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ټاکنو د نوماندۍ په ورځ باندې د هغه باندې بیرته درېږي.
له افغانستان سره د ولسمشریزو ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې نړیوالې ټولنې مالي مرسته او همکاري کړې ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال ولسمشري ټاکنو ته 1,950,000,000 ځانګړي شوي چې له ډلې 1,900,000 افغان حکومت او پاتې نړیواله ټولنه تأمینوي. نړیوالې ټولنې ټینګار کړی چې د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره له افغانستان سره په خپلو ژمنو درېږي او په همدغه هدف د افغانستان له خلکو او دولت سره د ټاکنو په ترسراوي کې مرسته کوي. خو حامد کرزی چې د 2001 کال د دسمبر له 2 د 2014 کال د سپتمبر تر 9 د افغانستان ولسمشر پاتې شوی د 2009، 2014 او 2019 کلونو د انتخاباتو واکداران بهرنیان بولی. هغه تازه د امریکا غږ آشنا راډیو سره مرکه کړي.
په 2009 کال کې کله چې زه کاندیدوم هم انتخابات موږ په لاس کې نو 2014 کال د راکسو موسم د غیصاب انتخابات موږ په لاس کې نه دي. د پردو د معاملې سلسله ده او متاسفانه چې اوس یوازې امریکا نه ده، ځینې نور هیوادونه زموږ په انتخابات کې د امریکا سره په ګډه یا بیل پونه خره خبره ګټلی سخت دخید نو په همدغه دلیل ما پر انتخاباتو حساب نه دی کړی.
د حمید کرزي ځینې سیاسي مخالفان وایي چې نوموړی هڅه کوي موقت حکومت جوړ شي او مشرۍ یې دته په لاس ورشي، هغه خبر چې کرزي په خپله تازه مرکه کې په کلکه رات کړه. حامد کرزی که څه هم د امریکا په مرسته د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې په وار وار له بهرنیانو سره لانجې راخلي. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا وروسته له هغه چې د 2019 کال د دسمبر په 22مه د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال په اول مقام کې راغی، د ټاکنو ترسراوی د ملت بریا وبلله. له 2014 تر 2019 کلونو پورې د ملي یووالي حکومت مشرانو اکثر په تاویلي ماویلي کار وکړ، خو یو هم له شراکت خوښ نه و. افغان ولسمشر سږ کال سپتمبر میاشت کې د انتخاباتو له ترسراوي مخکې ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بیا به 2014 تکرار نشي.
افغانستان یک رئیس جمهور داشته باشه، نه دو. حکومت وحدت ملی دیگه قابل قبول نیست.
د 2009 میلادی کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د حامد کرزي سیال او په 2014 او 2019 کلونو کې د اشرف غنی سیال عبدالله عبدالله بیا له اول سره کمیسون په درغلیو کې ښکیل بللې. د وروستۍ وار تیره یک شنبه د دسمبر په 22مه چې کله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو نتیجه اعلان کړه، کمیسون په درغلیو تورن کړ. عبدالله وویل د ټاکنو کمیسون ته وخت ورکړ څو پاکې او ناپاکې رایې جلا کړي، خو بیا یې هم درغلي وکړه.
د انتخاباتو کمیسیون متاسفانه د دغه فرصت استفاده و نه کړه او له تقلب کارانو سره یې لاس یو کړ. هیڅ وخت په دې ونه توانید چې د افغانستان خلکو ته له قانون سره سم د قناعت وړ ځواب ورکړي.
عبدالله عبدالله دا ورهیله وښوده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه وڅیړي او د قانون په رڼا کې د پاکو رایو په اساس نتیجه اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په دریو ورځو کې څه باندې 16,000 شکایتونه ثبت کړي چې په نه دیر شوزو کې به څیړي او بیا به خپله پریکړه اوروي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ بیا د عبدالله عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو په جواب کې چې کمیسیون په درغلیو تورنوي وایي چې تقلب نه دی شوی.
ټول هغه څه چې دي هغه لکه لمر غوندې روښانه دي. په تېرو ټاکنو پرتله دا ځلې چې شپږم د میزان نه را په دې خواته شکایتونه کاملا کم وو. مونږ ډېر زیات محلات بیا شمېرنې ته ولېږل او مونږ بیا شمېرنه ترسره کړله. یعنی دا هغه څه دي چې مونږ په هره مرحله په هر قدم کې مونږ شفافیت په نظر کې نیولی ده او شفافیت تامین کړی ده.
ننګ وایي پخوانۍ ولسمشریزو ټاکنې ځکه لانجمنې شوې چې په 2009 میلادي کال کې څه باندې 2 میلیونه او په 2014 کې څه باندې 1.5 میلیونه رایې باطلې شوې. دی وایي د بایومتریک ټکنالوژي کارونه، د نوملړ استفاده، ولایتونو ته د موادو انتقال هغه څه وو چې د اوسنیو ټاکنو شفافیت تر نورو پخوانیو هغو څو چنده زیاتوي. په تېره یوه لسیزه کې داسې وخت د افغانستان په ولسمشرۍ او ولسي جرګې ټاکنو کې د پراخو درغلیو تورونه لګول کېږي چې په دغو انتخاباتو باندې لسګونه زره کورنیو او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. د دغو څارونکو له ډلې یوه د فیفا مؤسسه ده. د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزمنېدو عوامل داسې بیان کړل.
2009 کال کې تر یوه حده پورې د بازونو جنجالي نه و. 2013 کې یو تب زیات شو. خو 2019 کال کې تاسو ګورئ ګوسالې یو جدي ننګونې سره مخامخ شوې. ستونزې تقریبا د درې ټاکنو کې سره ورته والی لري. یو بس دا ده چې کوم کاندیدان چې په حکومت کې دوی واک لري نو په دې باندې ډیری کور پورې وي چې دوی له واک څخه له سچینو څخه له سالمه ډول باندې کار اخلي. دوم د ټاکنو په اداره او مدیریت باندې اعتراض جدي وي. دوی په دې توان باندې چې دوی پروسه بې طرفه ډول اداره او مدیریت کې. دریم بس دا ده چې دوی کې د مداخلې او د لاسوهنې موضوع مطرح کېږي. خو کې چې ادارې باندې فلان کاندید له خوانه فشار موجود ده، دا دلیل ده.
یوسف رشید د دې ترڅنګ چې د ښه امنیت تامین د ټاکنو ترسراوي لپاره حیاتي بولي، له کړکیچ او ننګونو پرته د راتلونکو انتخاباتو ترسراوی د څو لاندې مسلو په تحقق پورې تړلی بولي. لومړی د خبره چې د ټاکنو کلتور په سیاسي، ټولنیز او تخنیکی برخو کې د درناوي وړ وګرځي. دویمه مسله چې رشید د خو ټاکنو د ترسراوي لپاره حیاتي بولي، د ټاکنو د ښکېلو خواوو د باور جلبول او د دې یقیني کول چې ټاکنې بې پرې ترسره کیږي. په پای کې ښاغلی رشید سپارښتنه وکړه چې په ښه طریقه او قوي توګه د ټکنالوژۍ کارونه او په نوي اساساتو د پروسې ښه سمبالتیا د خو ټاکنو ترسراوی تضمینولی شي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
لطان دی چنگی درنو اوریدون کو پا سلامونو مو یپی بلی خبروانی تا هر کلی کوم دا اونی پا دی موضوع خبری کوو چی ولی پا خوانزیو که در جبندی لمن زد للی اوزده کونی که پا گرو پا ویشل شوی
دی دغا سیستم تطبیق مخداد چی زموش دی ازده کون که استعداد باید تقویت شی
پا گروپونو دزده کون کو ویشل به چه پایلی بلری
دی دی تاثیر پا وج محال کی بیامال میر
او دی پروسی دی کامیابا بولو لپاره چه کول پکار دی
یکانا کمک را که اگر میتونه بکنه دی قسمت او است که معلمین و اداره فقط فیصدی را تعیین بکنن
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړی او زه وږم جبر خیلی وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چی همایون هیواد یې راوروي
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له دې وروسته په ښوونځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي او دا اول نمره دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف ب جیم دال او هی ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي د پوهنې وزارت دا کار کالی وي خو خلک ستایي خو نقادانې هم شته په پیل کې له څو زده کوونکو په دې اړه اورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري
نوم ملیحا دا او د اتم ټولګي زده کوونکی یم زما پان په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما پان سم نه دي ځکه چې کله په سم کې په یو څو د زده کوونکو په یو ګروپ کې دي نو په هغې د سم کې د درجه معلومه نه ده چې دا شاګر لایق ده تنبل ده او یم دا درس وایي نه وایي دغه درجه په اساس نه ده ټول ګروپ ده پنځه نفر په یو ګروپ کې دي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې کوم زده کوونکی وړتیا بل زده کوونکي نه ډېره ده
نوم میرا فیولا وطنوال دا مثبت اړخونم لري منفی اړخونم لري مثبت اړخ دا ده چې په ا کټګوري کې نو خلکو کوشش کوي چې ا کټګوري کې راشي په شي ځکه چې ا کټګوري اوله کټګوري دا منفی اړخونه ده چې رقابت به کم شي او خواري به د خلکو کم شي ځکه وایي بچي ا په کټګوري کې راځم ا کټګوري کې راځم چې بی کټګوري کې راځم چې بی کټګوري کې راځم نو رقابت او کوشش به پکې ډیر کم شي
نوم سمینا دا او زما په نظر ګروپ بندی نتیجه به ښه وي ځکه پخوا چې یو زموږ صنف کې به یاوي هم دوه درې نفر د اول نمرګي هم د درجې دپاره درس ویلي او اوس د دې دپاره چې په ګروپ کې لومړی ګروپ کې راشي کیدای شي ټول شاګردان هڅه وکړي چې ښه نتیجه واخلي او لومړی یا دوم ګروپ کې راشي
د نصاب د کتابونو لیکواله فرزانه شریف وایي کیدای شي په اوږد مهال کې ګروپ بندي ګټه هم ولري خو د دې نظر دا دی چې ګروپ بندي به په ټولګي کې سالم رقابت کم کړي
ماشون فهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زده کوونکو شمیر ډیر دی مثال کې یو ټولګي کې 50 زده کوونکي وي او یو زده کوونکی چې په درجه بندۍ کې اتم نهم یا لسم نمره وي او هغه په ګروپ بندۍ کې په ای ګروپ کې راځي هغه داسې احساس کوي چې د یوول نمره دی یعنی یو کاذبه خوشحالي او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول ګروپ کې راغلی نو ضرورت نه لري چې درس وایي او زحمت وباسي همدا ډول کورنۍ یې هم فکر کوي چې زوی په ای ګروپ کې راغلی نو لایق دی ډیره توجه نه ورته کوي یعنی له دې سره زده کوونکو ته د کورنیو توجه کمیږي او هم هغوی یو کاذب باور او فکر خپلوي همدا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت له منځه لاړ شي یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي خپل کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضري هم سموي له هغه زده کوونکو سره په یو کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه باسي نو لایق زده کوونکی په دې ډول مایوسه کیږي
یک نو مایوسه بنشندست میته
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا ګروپ بندي ښه بولی د نظر دا دی چې ډیر شمیر زده کوونکی د هي درجه د تر لاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي خو ګروپ بندي به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي
اغه ولمره باندې زیات فشار دي لپاره هم درس وایي چې دغه ولمرګینه راخته نشي نو ډیر شان میخانیک ځکه هغه د امتحان پروژه کې بيخي زیات کوشش کوي ځان باندې بيخي زیات فشار راوړي چې دا یو د لپاره تاوان ده او هغه کسان چې شاته دي یو ولمره نشي یا دویم ولمره نشي یا دریم ولمره نشي یو ډول مایوسه کیږي چې یعنی موږ ولې مخته نشتلې یو باندې فشار نیو غویم د درس رمینه کمیږي نو هڅه نه کی چې شیزه کی یو یمغه چې درس په جرنګ شیزه کړي ورسې امتحان ته مدګی نه شیزه کوي چې یاره نه خطر تلشم نه پرته تلشم نو امغه مدګی وچ کومه مخ کی ویلی دغه شاګرد دې خوښونه کی چې پسې دی لوړ شي بلکې دې باندې کارو کی چې څنګه درس زده کی چې ترڅو په کچه لوړ شي
جاوید اوربل وایي په درجه بندۍ کې معمولا د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره درجې مهمې بلل کېدی او دا درجې د کم زده کوونکو په نصیب کېدی، خو اوس په ډېر زده کوونکو زحمت باسي ځکه په ګروپ بندۍ کې ډېر زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي.
زموږ په پخواني سیستم کې چې به اول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو، نو یوازې درې کسان به وو، که درې کسان دوی وو یو درې کسانو نورو به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي، خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده، یعنی ډیر کسان به کولای سي، حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي، یعنی دوی به زیات درس وایي، ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي، اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي.
د اګول بلوڅ په باور دا ګروپ بندي ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کینه کمه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانې دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي، هماغه نسل هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي، بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانې دا سته که نسته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محبزاده ګروپ بندي هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کېدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي، په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په ګروپ کې یې ځای معلوم وي، یعنی هر زده کوونکي به خپل مقام او درجه احساسوي. خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه ګروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا دی له تا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
د می ګروپ قرار گرفتی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چیز د کوونکی په ګروپ څړول وی شلکیږي، پایلې به یې څه وي او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریه نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کېدای شي دا راته ووایي چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاګردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ پنځه ګروپونه لرو: الف ګروپ، ب ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د څلور نیم میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په ب ګروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلور ویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندۍ؟
زموږ ډېرې زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوی نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې شل کېږي، او دا مسله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کېږي او په نور مملکو هم دغه نامه تطبیق کیږي، او خدا چه موش هم یوزل امتحان کرو دا پروسه و زموج په شوانځي کې باید تطبیق شي. نو زموج د زده کوونکو شکایتونه سبب شول چې موږ بلاخره یو د گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاګردان او ډیری کورنۍ بیا د دې نه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاګرد لایق دی تنبل امغسې تنبل پاتې کیږي، او بله دا چې مثلا یو لایق شاګرد که اول وي او دغه سره څلورم نمره شاګرد په او ای ګروپ کې راځي نو هغه بیا دې نه شکایت لري دا لایق شاګرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم.
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ پښوانځیو کې 9.4 میلیون زده کوونکي دي. دا زموږ ټول زده کوونکي شکایت نه دي، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دي چې هغوی د دې پروسې نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې ښېګڼې لري؟ کیدای شي چې د دغو ښېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي هغوی دغه ویره لري.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ زده کوونکو استعداد پیاوړ شي او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوه نمرې لپاره مایوس کیږي د هغوی